Adiós.
السلام علیکم ما او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار بجې سویل د سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. سید قادر جلالوف راتره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په دې خبری مجله کې اوري چې د درنی واورید اوریدو برف کوچونو او سیلابونو په افغانستان کې څه باندې 213 کسان مړ کړي. نن د جمعې مبارکه ورځ د کب یهود اتمه د فبروري 28 په خبری مجله کې نړیوالو رسمانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم درته لرو او د اوکراین پر وضعیت هم راپور هیروی پایل خبرونو کیږي. د کورونا چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې او د پاکستان د پوځ له دریستیز هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې لپارونو لاس واخلي. د افغانستان په شمال کې د درنو واورو د اوریدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې و چې شمیر یې 115 کسانو ته رسیږي. د شغلي سیاس په وینا په ټولو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 230 کسانو ته رسیدلی دی. تفصیل په څو شیبو کې. د کورونا چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبر رسیو بیان کې ویل شوي چې دغه عملیات د کابل، کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات، فراه او سرپل ولایتونو په اړوند سیمو کې پولیسو د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکاري ترسره کړي دي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر رسمي بیان کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرون ورځې له انتحاري حملې وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د یو ترکیې پوځي د وژل کېدو له کبله یې هغه ته تسلیت ووایه. شغلی غنی خپل ترکی سیال ته ویل چې افغانستان او سیمې ته د ګوښونو بڼه بدله سوي او د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پوځ لوی دریسي هند ته خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې دی له پرونو لاس واخلي. جنرال راحیل شریف د هند سرحد ته نږدې له یو شمیر پاکستاني پوځیانو سره په خپل پرونی کتنه کې وویل چې هیواد به هر راس سرغړونه ته متقابل ځواب وایي. د پر هند تور لګو چې لوربند څخه څو ځلې سرغړونه کړي او دا کار پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو یې 14 هوایي حملې کړې دي. عربي ژبو خبری رسنوی خبر ورکړي چې په دې حملو کې د داعش د څو مشرانو په ګډون د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال چې د عراق او سوریه په سرحد کې د غونډې په حال کې و وژل شوي دي. ال عربیا ټلویزیوني چینل وایي چې د عراق په لویدیز شهر القیام کې د داعش د مشرانو پر غونډې بمباري 12 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د ال عربیا او نورو عربي رسنیو د راپورونو اساس د بریټ پر محل د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په سیمه کې وو. د بلې خوا په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو بمباري کړې دي. دا هغه سیمه ده چې د داعش وسلواله تیر اونۍ 240 عیسویان پکې برمته کړل. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د داعش پر سنگرونو د امریکا د نوې بمباریو خبر پرون ورکړ. اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو نوې خبرسوي ویډیو کې د عراق په شمال کې د تاریخي سیمو د ویجاړولو تصاویر شوډلې دي. په دې 15 دقیقې راب ویډیو کې چې پرون خبرسوه په تورو جامو کې وسلول په داسل کې لیدل کیږي چې لوی تیشي ورسره دي او د موسول شهر د لرغونو آثارو د موزیم مجسمه نړوي. ویل سی وی چې دغه وسلول د وی وزر لرون کې غوا مجسمه چې ویل کیږي ل میلاد مخکې او می پیړی څخه پاتې اثر دی هم ویجاړوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ له مسکو غوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځه د درنو وسلو استل پیل کړي له سیمې د روسي زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. ستولتنبرګ چې پرون په دې اړه په روم کې خبرې کولې په محتاطانه ډول د هغو اوربند د دوام په اړه خوشبیني څرګنده کړه چې دوی اونۍ مخکې د روس پلو بلتون غوښتونکو او اوکراینیز وکونو لخوا اوربندي موافقه وسوه. او د روسیې غاسپروم شرکت وایي چې غواړي له اوکراین سره د غاز پر اوسنی موافقه له کیف سره خبرې وکړي، خو غاسپروم خبرداري ورکړي چې اوکراین وخت له لاسه ورکوي او وروسته بیا نسي کولای چې د غاز د پیرودلو غوښتنه وکړي. د غاسپروم د شرکت ویان سرګی کوپریانوف پرون ویل دا شرکت تیار دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غاز لګښت د اوکراین د غاز له ټول لګښت څخه کم کړي.
Мы будем действовать согласно контракту.
مجب مخکنی قرارداد ته دوام ورکړو، خو که پیسې پر خپل وخت ورنکړل سي نو غاز به هم ورنکړل سي. لدې مخکې د اوکراین د نفت او غاز شرکت ویلي و چې غاز پروم ټول هغه غاز چې د اوکراین روسیې ته پیسې ورکړي د هیواد ته نه دي انتقال کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ د خېسوې. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې د درنې واورې اورېدو برف کوچنو او سیلابونو په افغانستان کې شاوخوا 210 کسان مړه کړي. دغه طبي پیښو د کرکټ بریا هم متاثر کړې ده. پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان بریا په خوښۍ ولمنځل شوه. نه امنیو خلک اندېښمن کړي، خو د دفاع وزارت بیا ډاډمن ښکاري.
دسی یو مشکلات نشته چې حالت جوهی جنگ شوی وي یا مثلا منظم کوم چا بریټ کړي وي او زموږ وسوال پوز د هغه دفاع نه وي.
په دې خبري مجله کې د اوکراین وضعیت هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم درته لرو.
فراره او کې یو چا جنگ کړ او راغ د مات کراچۍ نه یو چا برچا واغست او سیمر نه کړ او زه سوارانه مخبل برچا مې ته نه واغست د بد خاطره اور ډیره.
تر اونې مو بجو په دې خبري مجله کې نور مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو اورېدو برف کوچونو او سیلابونو له کبله د تلفاتو شمیر له 210 کسانو څخه وشته دی. د دې تلفاتو لویه برخه په پنجشیر ولایت کې وه چې د چارواکو په وینا شمیر 116 کسانو ته رسیږي. له دې مخکې د پنجشیر مرستیال والی ویلي وه چې په پنجشیر کې د تلفاتو شمیر 180 تنو ته رسیدلی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پنجشیر په 15 ولسوالیو کې 100 کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. په دې سیمو کې واورې تل وریږي خو سګنۍ واورې ساری نه لري او هیڅ کلی هم دومره تلفات نه درلودل. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل چې دا تلفات د تیرو څو نیو د پرله پسې واورو د ورخت او برف کوچونو نتیجه ده. خاغلی سیاس زیاته کړه چې په پنجشیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بیلابیلو ولایتونو ته استول شوي. د پنجشیر ولایت د عبدالاخیلو سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې.
یک قدر سنگین بود که ما 60 ساله 61 ساله آلم شدیم تا والی تو برف ندیدیم. هر کدام ما 4-5-6 دفعه بمبار رو پاک کردیم.
د خنج ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علم او عبدالهادي وایي چې د درنو واورو د ورخت له کبله لسګونه کورونه تر واورو لاندې شوي او د دوی په وینا د دې پیښو انساني تلفات ښایي اصلا تر دې زیات وي.
15 نفر شهید، 2 نفرشان مګه جان به سلامت بردن. نگه وطندارای خود ما که در محل که بودن رفتن یارا پایین کدن
بچه خاله ما می اکتا بود دیگه نگه اینه می از اثر ازمی زمی که بودن برف اومده یارا گرفت برف بود.
د پنجشیر مرستیال ولی عبدالخبیر بخشی وایي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې انساني تلفات اوښتي دي. ښاغلي بخشی ازادۍ راډیو ته وویل چې ګمان کېږي لسګونه نور کسان به ښایي تر واورو لاندې شوي وي.
پنج ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به این ترتیب و ولسوالی دره هم.
په همدې حال کې په پنجشیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمیر قربانیانو د ډله ییزې جنازې مراسم پرون ترسره شول. پر پنجشیر سربیره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمیر 40 کسانو ته رسیږي. له سالنګونو، د پروان او بغلان، له نورو سیمو او همداراز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه را رسېدلي دي. د سالنګ لاره اوس مهال بند ده او په دې لویه لاره کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکول خای لک تر لګه یو او نه وخت ونیسي. عموما د کال په دې موسم کې د واورو په ورخت کې کموالی راځي، خو سږ کال د ژمي په وروستیو ورځو کې د هیواد د شمال او شمال ختیځ په سیمو کې درنې واورې وورېدلې.
ومردل چې درنې واورې اوریدو، برف کوچنو او سیلابونو په افغانستان کې څه باندې 230 کسان مړ کړي دي. چارواکي وایي چې زیات کسان په پنجشیر ولایت کې مړ شوي دي. دا یوازې سیلابونه او برف کوچنه نه دي چې په افغانستان کې تلفات اړوي. هر کال ناامني هم د زرګونو افغانانو د مرګ سبب کیږي. د ولسي جرګې ځینې استازي او امنیتي کارپوهان خبرداري ورکوي چې د کابل په گاونډوي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخاونني ولسي کابل شهر به له امنیتي پلوه له جدي ګواښ سره مخامخ شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د دې موضوع په تایید سره وایي چې مخالفان دا وړتیا نه لري چې کابل شهر ته ګواښ متوجه کړي. اجمل تورمن په خپل راپور کې دغه مسله څېړلې ده.
د کابل په نږدې گاون ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو ډېرې کسان اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان هم همدې موضوع ته اشاره کوي. وایي که امنیتي ارګانونه خپل پروګرامونو ته بیا کتنه ونه کړي، نو کابل ښار به له جدي ګواښونو سره مخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل ښار د امنیت لپاره په گاون ولایتونو کې د دولت د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي ډېر ضرور دی.
یقینا په دې کې شک نشته چې جدي برنامه‌ریزي ونسي، پرې کار ونسي او اقدام ونسي، نو په دې کې شک نشته چې د پایتخت لپاره او مرکزی حکومت لپاره چې ټول وزارتونه او ادارې پکښې دي، دا به د خطر زنګ وي.
لوګر، کاپیسا، میدان وردګ او پروان هغه ولایتونه دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو خبرونه ورنخبريږي، او حتی ویل کېږي چې وسلوال طالبان خپلې غوښتنې هم پر خلکو مني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وای افغان حکومت باید د کابل د گاون ولایتونو د امنیت لپاره جدي هڅې وکړي او پرې نګدي چې وسلوال طالبان له دغه ولایتونو کابل نه امن کړي.
لاغو تکتیکونو چې مخالفان په خپلو حملو کې ترې کار اخلي، لازمه ده چې پوړانګ زموږ ځواکونه ته چیسي او د تجهیز لپاره حکومت پانګونه وکړي. له تشکیلاتي نظره هم باید زموږ ځواکونه اکمال سي. دا طبیعي ده چې ټکنالوژیکي کنټرول ونه لرو، یوازې انساني ځواک نسی کولای چې د ګواښونو مخه ونیسي.
د یادونه ده چې دغه فعالیتونه په دې وروستیو کې زور اخیستی دی او له همدې امله ورسره تړلې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی دغه موضوع ته پام کړی او په تړاوي په دغه ولایتونو کې 20 عملیات ترسره کړي دي. د دغه وزارت د وایم رسیال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر ممکن هڅې کار واخلي، خو پرې بنګ دي چې وسلوال مخالفین د کابل امنیت ته ګواښ وکړي.
زمونگا وسلوال پاوز به حالاتو باندی مسلط ده، نور به مشکلات شته ده پر اختیار باندی، زکا دا استخباراتی جگره ده او گوریلایی جگره ده، پده که با یو چوک یو برید کهی بیاد تختی، مگر دسی یو مشکلات نشته ده چال تا جبهی جنگ شده وی یا مثلا منظم کمچات برید کرده وی او زمونگا وسلوال پاوز ده اغی دفاع نوی کرده. ووس من پا تاروز کیو پا برید کیو، منگا پا دفاع کی نیو، من پا طول افغانستان که عملیات لرو.
په هر وای د لازم تجهیزات او د نشټون لامل هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په ماتولو کې بي وسدي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د تجهیزاتو د کمښتون زمني خو وای په تم دي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
تصید. ازادي رادیو سهرنی خبری مجلوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
انجینیر حبیب الله کوچی لیکلی چې افغان حکومت باید په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې حل کړي چې تر سخت فشار لاندې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی چې د کرکټ بریا د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. عبدالحق ندلی ولسوالۍ څخه لیکلي، له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کوم چې چارواکي بدل کړي، خو څنګه چارواکي چې په اداري فساد کې لاس لري. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې د افغان لوبغاړو په بریا ویاړم، ټولو افغانانو ته دغه بریا مبارک وي، خو په ټیم کې لږ ستونزه سته چې باید اصلاح شي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې باید جکپوري چارواکي د لیسو ښوونکو ته په بهر کې د زده کړې امکانات برابر کړي. په دې خبري مجلې کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. د اوکراین پر وضعیت هم راپور لرو، نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان په شمال کې د درنو واورو د اوریدو او برف کوچنو له کبله د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې 233 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. د کورونې چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لښ تلغه نه وشته وسلولو د وجل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو پرون د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان لوی درستیز هند خبرداری ورکړ چې په ګډ سرحد کې له پاراوونو لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو 14 حملې کړې دي. په سوریه کې هم فعالان وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو تازه بمباري کړې دي. او د ناتو سرمنشي له مسکو وغوښتل، لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي، له سیمې د روسیې زر پوځي تجهیزات او مهمات وباسي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبري مجله کې واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې، چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. او اوس به احمد شیبر راتوي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څرګرلی.
نیویارک ټایمز او فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ته کتنه کړې ده. د لویدیز دغو دواړو چاپي خبرونو د ملګرو ملتو په هغه راپور اعتقا کړی ده چې د چهارشنبې پورې خپور شو. په دې راپور کې ملګرو ملتو له یو شمېر زندانیانو سره د 2013 کال له فبروري د 2014 کال تر دسمبر میاشت پورې خبرې کړې دي. د راپور له مخې زندانیان د تحقیق په وخت په پایپونو وهل شوي او برق ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز بیا د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنر زید راد ال حسین خبري راخیستې دي چې وایي تشدد جدي جنایت دی چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. ملګرو ملتو ویلي دي چې په نوي راپور کې د زندانیانو ځورونه 14 په سلو کې د تیر راپور په پرتله کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي په تیرو دوو کلونو کې له بندیانو سره چلند سره شوی دی، خو لا هم ډیر څه باید په دې برخه کې وشي. هیسم په یو خبر پانه کې دا خبره هم کوي چې دای د دې هرکلی کوي چې د ملي وحدت حکومت سمدستي د زندانیانو د ځورونې د مخنیوي موضوع ته توجه کړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې ده چې د یو نوي پروګرام له مخې به په زندانونو کې د شکنجې مخه ونیسي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې یوازې افغانان زندانیان نه ځوروي، هلته څو کاله سیایي بندیان ساتل، او د هغه راپور له مخې چې د دسمبر په میاشت کې د امریکا د سنا د یوې کمیټې له لوري خپور شو، د سیایي په زندانونو کې به د بندیانو پر سرونو اوبه پاشل کېدې او خوب ته ونه پرېښودل کېدل. فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې له زندانیانو سره د ناوړه چلند موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې د مقالې عنوان دی امریکا تقریبا ټوله له افغانستانه وتلې ده، خو هلته د زندانیانو ځورونه لا هم دوام لري. د دې لیکنې په پیل کې د امریکا د سنا د تیر کال راپور ته اشاره شوې ده او لیکل شوې دي چې سیایي په یو شمېر هیوادو کې د افغانستان په ګډون بندیان شکنجه کړي دي، خو د ملګرو ملتو له نوي راپور څخه ښکاري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له بندیانو سره همغسې بې رحمه چلند کوي لکه امریکایانو چې کاوه. فارن پالیسی بیا د ملګرو ملتو راپور ته په تفصیل اشاره کوي او د مقالې په وروستیو کې لیکي چې د همدې راپور له مخې په افغانستان کې د قانون اکثر تطبیقونکي او امنیتی ځواکونه په دې باور دي چې د افغانانو د ژوند د حمایت لپاره غوړه لار ده چې د قانون ناقضانو ته سخت سزا ورکړل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا په ننګرهار کې په زرګونو ځوانانو په ډول سرنی او اتڼونو ولمنځله. افغانستان پرون سهار سکاتلند ته په یو نه ګټل کېدونکې مسابقه کې ماته ورکړه. تفصیل جلال آباد د شاه محمود شینواری په راپور کې.
دا د هغو خلکو د خوښۍ او ډک احساسات دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا د نمانځنې په خاطر د جلال آباد ښار واټونو، باغونو او کوڅو ته راووتل او په ډلو ډلو بېلابېلو ځایونو کې په چیغو، ډول، سورني او اتڼونو سره خپله خوشحالي نمانځله. دوی خوښي ښکاره کوله چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د 500 سیالیو په نړیوال جام کې د سکاټلند لوبډلې په خلاف داسې بریا ترلاسه کړه چې هیڅ توقع ترې نه کېده. د کرکټ دې بریا هیوادوالو ته دومره خوشحالي ورکړه چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه و. دوی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی لوبغاړي اتلان دی او د هیواد بیرغ په نړۍ کې ورپاوه.
من رحیم زمان امتی اولاد د دوسرکی اوسیدونکو چې دغه جام جهانی د زمنګ د ګران وطن افغانستان خلګو تل دومره یو د لوبې خوند کوو. اته جديدي کله چې نونس بالا نونس کورپات او خلګو ته جړه راتله او خلګو ډیر زیات وګانو چې الله پاک دا زمنګ ټیم ته بره ورکي. زمنګ بیا هم ټیم بیا هم کامیاب و چې دا لوبې وګټله. موږ ډیر خوشاله شو.
جلال آباد خار سیزن کې او زه ډیر خوشاله یم. ډیر خوشاله یم لګم نه بیخی ډیر جبور چې تاسو په چاس ستونې مې نور بیخی وچوي دي چې زه به موږ راول ټول هغه دینم خپل تاسو ولیدل په چې ګلچانم راول د خوشاله د لاس بیخی نو چې دینه نو خوشالي نشته دینه بغاټه خوشالي چې دل تمرال دل تو ټول زانا چې ماشا الله هغه دي اون په دې خوشاله باندې
ډیر خستلو بشرو شوی او روسته هم پای ډیر خستو روانې درې نور سیالي چې دی هغه به مون ان شاء الله ګټو.
یو تنزوان اسد الله وویل ټول مر افغانان خپل منځي او جنگ جګړو زپلی تلې غمونن منځلي خونند داسې ورځ شاهد دی چې ډیر زوانانو دا بریا د ډیر خوشالۍ نه په جړه ون منځله. د مرکی پر مهال که هر څومره ځان په واکه ونی وو ولې د خوشالۍ احساس دومره زورور چې مرکی نیمګړی په جړه ختمه کړه.
په خدای چې زه دومره خوشاله يم چې د خوشالۍ نه نور جړه راځي. ما چې دلته ډیر ځوانان ولیدل د خوشالۍ نه په خدای چې په جړه لیدي یعنی دا ډیر د خوشالۍ زیدا خوشاله ما بس ډیر وکړی دلو په بمونو کې په جنگونو کې په جګړو کې رالو شلو هم دا څه تر کومه بکړی وو. نن د خوشالۍ زیدا په ډیر خوشاله يم چې د خوشالۍ مونږ ته الله پرانه په نصیب کړل شي. نن
دغه لوبه چې د شپې پر 2:30 بجو پیل شوې وه لومړی سکاټلند لوبډلې بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغانستان ته د 210 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان ملي لوبډلې په خپل وار کې د ټولو نه لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اور کې یاد شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله. د یادولو ده چې تر دې وړاندې د همدغو سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش او سریلانکا نه ماتې خوړلې وه. خو د دغه لوبې په ګټلو سره افغانانو ته امیدونه پیدا شوي چې افغان ټیم به په راتلونکو لوبو کې هم ښه وځلیږي. ټاکل شوی ده افغانستان به د مارچ په 4 نیټه خپل 4 لوبه د استرالیا له ټیم سره ترسره کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجیاس. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده په افغانستان کې د سهار او بجو سباندی 23 دقیقې دي. د اوکراین پوز وی د هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پلو سره د جګړې لومړی کرښه څخه د درنو وسلو په ایستلو یې پیل کړی دی. د جګړې لومړی کرښه د درنو وسلو ایستل په مینس کې د هغه توافق مهمه برخه و چې د رواني فبروري میاشتې په 12 نیټه لاسلیک شو. په همدې حال کې مسکو چې له بلتون غوښتونکو څخه په ملاتړ تورن دی د اوکراین د ختیځ له خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
کیف وای لروس پلو بلتون پلو سره د جګړې لومړی کرخه د درنو وسلو استلې ځکه پیل کړل چې لسیمه څخه د دوهمې پر لپسې ورځې لپاره د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. د اوکراین پاوز په یو بیان کې ویلي چې اوکراین د مینسک د توافق د عملی کولو په مقصد د جګړې لومړی کرخه څخه د 100 ملي متر توپونو استل پیلوي. بیان زیاتوي چې دا د درنو وسلو د استلو په لړ کې لومړنی ګام دی. لدې سره دا امیدونه یو ځل بیا را ژوندې شوي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب توافق ښایي نتیجه ورکړي. روس پلاو بلتون پالو د دې توافق په لومړیو ورځو کې له اوربند څخه سرغړونه وکړه او د پراخو عملیاتو په ترڅ کې ستراتیژیک ښار د بالتسف ونیوه. کیف د درنو وسلو د استلو په برخه کې زړه نازړه وځکویل چې بلتون پال له اوربند څخه دوامدار سرغړونې او حمله کوي. د مینسک موافقه د جرمنی او فرانسې په منځګړتوب لاسلیک شوه سو د اوکراین په ختیځ کې هغه جګړه پایته ورسوي چې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې 15,600 کسان وژلي او د روسیا او لویدیځ په اړیکو کې داسې کړکیچ رامنځته کړی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه لري. د مینسک د موافقه لمخې د څوار لسورزو پترس کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه باید هغه وسلې وایستل شي چې 100 ملي متر او د زیات قطر لرونکي مرمۍ خوري څو لک تر لګه د 50 کیلومتره په واټن پراخ امنیتي زون رامنځته شي. مسکو له دې مخکې د کیف دا غوښتنه خندونکې وبلله چې ویل یې د درنو وسلو له ایستلو مخکې باید بشپړ اوربند نافذ شي څو وکولی شي خپلې درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرښې وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې بشپړ اوربند تر اوسه هیڅ کله هم نه دی نافذ شوی. لاوروف د لویدیځ زهات سو هدف د اوکراین په ختیځ کې د ده په وینا د خلکو له غوښتنو د پاملرنې انحراف وباله. له اوربند څخه د سرغړونو په خاطر د بلتون پالو روسیې او نورو د غندلو د ټولو غوښتنو هدف یوازې دا دی چې وضعیت د سیاسي حل له هغې لارې منحرف شي چې هدف یې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ترمنځ د داسې یو انډول ډیالوګ پیل وي چې نړیوالې تایید او د اوکراین د دې سیمې د خلکو د حقونو مجموعه خوندي کړي او په اساسي قانون کې اصلاح راولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز پر مسکو د نویو بندیزونو د لګولو په اړه د خپل امریکایي سیال جان کیری او د اروپایي ټولنې د چارواکو پر سرګندونو انتقاد وکړ. جان کیری ویلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځمکو د لاندې کولو له لارې اوکراین بې ثباته کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته واجاست.
د ژوند رنگونه
ماول نمره تا واخلې.
زه یار محمد پاک جبار د ولسوالۍ د چک کړي د کلی یم.
ښه، او څه کوي؟
د بازار کې د کراچۍ کې د امریکایي سامانونه خرڅو.
څنګه امریکایي کوم نه راوړی؟
نه، موږ خپل د منډي نه راوړو. اصلا چنئی دی خو موږ د منډي راوړو او دلته خرڅو د امریکایي پونو خرڅيږي.
څه څه دی پکې کاغه وایي؟
سپری راځي، اترونه راځي، چاقوګانې او توپانچې او اترونه او قسمه قسم ساتونه بټوې د شان دی پکې.
توپانچې دا دلته د خطرناکې هېدی دا نقلي بوینو.
و نقلي دا فقط لایتر لري، بل څه نشته پکې.
شي سيګريټ لګاولو؟
د سيګريټ لګاول لای تر دبکه.
نو یعنی دومره غټه ته پنګچه به خلی ته نیسی؟
نه، خلک هم د سدا بډه کوي او بس ته نه خلک رقم رقم استفاده کوي نو په یو نه چکه کوي.
کا یعنی کله کله به څوک هم د سي شوقي به ګرځوي چې څوک قرباندي و ډار کیه؟
و ډار کیه، و ډارول د پاره ده.
کا دلته خو د قیلون چې پکې څه کول کیږي؟ غمشته،
غمشته د قیلون همشته او چراغ دستي دی او نور د هر شی د سپورتي سامانونو په کې شته دي.
تاسو ویل دغه تفنګچی چې دی وای لیټر دی اصلا د سیګریټ لګولو؟ څوک ډیر اخلي؟ ځوانان بل
ځوانان ډیر اخلي.
نو څه فکر کوي ولی اخلي؟
دا بس زین خلک دا فکر کوي چې موږ په کاسان په وډار کوو.
کا اسی چټي په بډوالي؟
اچھا، اسی چټي په بډوالي وي.
کا والته برچی هم در سره خیدام خلک اخلي؟
دا برچی خو ځوانان ذاته را اخلي، شوقي مخلي زیات زین خلک کور د پاره مخلي، خو زیات ځوانان اخلي.
نو چې جنگ شي بیا په یو بل سرپوخي؟
یا رب، دا به فکر وکم چې جنگ وشي دا سر نه کوي، خو ځینې خلک سرپام کوي نشي وستای د جنگ وخت کې ماسي شاو د پاره علي.
یا یم د سي خلک داري اور باندې راو باسي اوس دی ولا هو هم په ګډه کې او نورې وهینا کنه. خیر، نقلي خو هغه خو تفنګچی نقلي دي، د غبرچی خو اصلي دي. نو کله پولیس نه وایي اور باندې؟
نه، چې لګ غټوي بیا پولیس ازارول تنگول کوي، خو په دې اندازه وړو کې وړو کې دادا کې تنگول دون نه کوي.
خو دا سي کومه خاطره لري چې فرزن جنو کا نو جنگ کړي وی به یو بل پسې برچی یا تفنګچی را ایستلی وی تالی دلی وی؟
د څه خاطره لرم، دلته د فراره یو کې یو چا جنگ کړه او راغی د مات کراچۍ نه یو چا برچا واغست او سیمړ نکړه او زور سوارانه خپل برچم ته نه واغست د بده خاطره اور ډیره ما جوز چاقو د ما او برچا د ما چې زپکې گیر نشو
او دا وای د باروتو کاروباریان چې دی کنه یغه یورس په باروتو کې سوځي نو دا سینې خدای نه خواسته چې تاسو توان ورسی
نه نه ان شاء الله
کار سره دی خوشاله ژوند دې
خره خدای شکر دا گزاره کیږي
دی ورځ به څو پیدا کوي
دی ورځ دا وسو ته 1000 روپۍ پیدا کیږي
ښه نو خوشاله
خوشاله مې
بس زه دې خوشاله لره ډیره مننه
سلامات شو ژوند
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو دوام